د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ریل ګاډي هغه پټلۍ پرانیزي چې د افغانستان د ترانزیت او تجارت لپاره حیاتي ګڼل شوی ده. السلام علیکم. د اول نیم ساعته خبری مجلې په پیل کې دغه موضوع څېړو. نن دوشنبه ده، د لیندی یا قوس ستمه د نومبر 28. په خبری مجله کې نور راپورونه هم لرو، تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. اجرائیه رئیس وی په هرو 15 ورځو کې په وزیرانو شورا کې د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ د اهدافو پر لاسته راوړلو بحث کیږي. د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون 8 تنه وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر وی د نوي لوی درستی ستر مشري لاندې به د دغه هیواد په پوځي پالیسي کې کوم فوري تغییر رانیسي. د افغانستان اجرائیه رئیس وی په هرو 15 ورځو کې په وزیرانو شورا کې د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ د اهدافو پر لاسته راوړنو بحث کیږي. عبدالله عبدالله دا خبرې هغې غونډې ته وکړې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون لخوا د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ پر اهدافو د بحث لپاره رابلل شوې وه.
در مورد پیشرفت کار و چالش های
د کار د پرمختګ او پدې لار کې پر پروتو ستونزو خبرې کیږي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د پایدار پرمختګ د پروګرامونو د همغږي دند لري. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله زیاته کړه چې افغان حکومت ته د پایدار پرمختګ مسأله مهمه ده. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یوه قومندان په ګډون 8 تنه وسلوال وژل شوي دي. د 215 اطلق الاردو له مطبوعاتي دفتره پرون په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل شوي چې د وسلوالو د یوه قومندان ملا بسم الله په ګډون دغه 8 وسلوال په زابل، کندهار او روزګان ولایتونو کې وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. ویل شوي چې دولت ضد وسلوالو ته دغه مرګ ژوبله د اتل په نامه په روانو پوځي عملیاتو کې اوښتې ده. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې ګټورې ثابتې سوي دي. د ننګرهار د والي وین اتاولا خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې په دغو هوایي حملو کې تر ډیره بې پیلوټ الوتکې برخه لري.
هوایي بریدونه په ځانګړي ډول وروستي بریدونه چې کوم ترسره کېږي دا ډېر ګټور دي. هغه ځایونه چې هلته داعش راټولېږي او زموږ د کشپي ارګانو لخوا اطلاع ترلاسه کېږي په هماغه ځای هوایي برید ترسره کېږي او دوی په موثق ډول له منځه وړل کېږي.
شغلی خوژانی ونه ویل چې دروان کال لپایل تر اوسه په ننګرهار کې د داعش ډلې څو تنه وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر وایي د نوي لوی درستیز تر مشري لاندې به د دغه هیواد په پوځي پالیسي کې کوم فوري تغییر رانیسي. د پاکستان لپاره ډګر جنرال قمر جاوید بجوا د نوي لوی درستیز په توګه ټاکل شوی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف دا خبري پرون د پاکستان جیو ټلویزیون ته وکړه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شنبه په ورځ بجوا د جنرال راحیل شریف پر ځای د لوی درستیز په توګه وټاکه. د پوز لوی درستیز په پاکستان کې تر ټولو ځواکمن کس ګڼل کیږي او ویل کیږي د بجوا له ټاکل کېدو سره به د حکومت او پوز ترمنځ ترنګلي اړیکې بیا تنظیم سي. ترکی چارواکو په تیرو 2 ورځو کې 2 خبریالان چې بهرنیو خبری ادارو ته کار کاوه نیولې دي. دغه خبریالان په داسې حال کې نیول کیږي چې حکومت د جولای میاشتې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته ځپونکي اقدامات کړي دي. امریکا ژغوي د دوی آزاد خبریال خایجان فرقین د شنبه په ورځ په دیار بکر کې نیول سوی دی. بلخوا د بی بی سی ترکی څنګه بیا ویلي چې د دوی خبریال خدای جک کمر چې په شیروان شارګوټ کې د یو کان د نړیدو په اړه راپور ورکاوه نیول شوی وه. د میسو کان د نړیدو په پیښه کې 11 کارګران مړ شوي وه. بی بی سی ویلي چې دغه خبریال یې پرون خوش شوه. ترکیې په دې وروستیو میاشتو کې پر خبریالانو قیودات سخت کړي دي. په فرانسې کې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې فرانسوا فیون د جمهوریت غوښتونکي ګوند مقدماتي ټاکنې وګټلې. پرون د دویم ځلي مقدماتي انتخاباتو د ټولو شمیرل سویو رایو پر اساس فیون 6.5% رای وګټلې. دغه مقدماتي انتخابات د مرکزي شي اړخي جمهوریت غوښتونکي ګوند لخوا تنظیم شوی و. په همدغه ګوند کې د سیال آلن جوپی 15.5% رای خپل کړی. اوس به شای فرانسوا فیون د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د شي اړخي ګوند له مشر مارین لوپین سره مخامخ وي. دغه انتخابات پر راتلونکي پسرلی کې کیږي.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. نن به په اکثره لوی ښارونو کې به آسمان به وریځ وي او هوا به هم سړه وي. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 15، په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه منفي 4، په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 1، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 2، او په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 1.
مرزی احمد زید نن لپاره د هوا له حال خبر کړلو. د افغانستان او سیمې له حال مو د راپورونو په برخه کې خبرو. په دې خبری مجله کې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د راپورونو په برخه کې اوري چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ریل ګاډي هغه پټلۍ پرانیزي چې د افغانستان د ترانزیت او تجارت لپاره حیاتي ګڼل شوی.
خط آهن آقینه رسما به بحر بنداره برسد.
د ملي مشارکت ګوند وایي چې د ځینو ګاونډیو هیوادونو استخبارات په افغانستان کې فرقوي شخړو ته لمن وهي. د دې ګوند مشر له حکومت څخه د وضاحت غوښتنه وکړه.
چرا دولت افغانستان شفاف صحبت نمیکنه با مردم افغانستان؟
مشران جرګې د راتلونکي لمریز کال بودیجه تایید او د تصویب لپاره ولسی جرګې ته ولېږله. د سوریې له حلب څخه په سلګونو ملکیان په وتو دي. د ژوند په رنګونو کې د مسالو له یو پلورونکي سره خبرې شوي.
دغه مساله چې د بدر زیره ده، بدر میده مساله ده، به یو بیرانی مساله ده، بدر ده.
تر اونیمو بجو په خبری مجله کې نړیوالو رسپانډو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ریل ګاډي هغه پټلۍ پرانیزي چې د افغانستان د ترانزیت او تجارت لپاره حیاتي ګڼل سوې ده. افغانستان هڅه کوي چې په ځانګړې توګه د پاکستان پر بندرونو اتکا کم کړي او د نړۍ لری او نږدې هیوادونو ته بدیلې او بیلابیلې تجارتي لارې ولري. ملالۍ بشیر او دراپور نور جزئیات.
د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف نن د اقینې په بندر کې د مراسمو پر مهال د آسیا نړیواله ریل پټلۍ پرانیزي. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د دواړو هیوادونو نور لوړ رتبه چارواکي هم ګډون کوي.
ټاکل شوی د نن د افغانستان د ولسمشر او د ترکمنستان د ولسمشر په حضور کې د اقینه د ریل پټلۍ رسمن پرانستل سي. د دې پټلۍ د پرانستلو لپاره ټولې تیاری نیول شوې دي او له بیلابیلو برخو دغې برنامې ته ګڼ شمېر میلمانه رابلل شوي دي.
شاغلی مرتضوی زیاتوي چې افغانستان ته دغه د ریل پټلۍ ډیره مهمه ده او دا به افغانستان له آسیایي او اروپایي هیوادونو سره ونښلوي او افغانستان به نور پر کومه ټاکلې لار لکه تورخم یا بلې لارې پورې محدود پاتې نسي او دا پټلۍ به د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په پراخولو کې ځانګړی مهم رول ولري. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په زیربناو کې د ولسمشر لوړ پوړی سلاکار ډاکټر محمد همایون قیومی، د جمهوری ریاست د اداره امور عمومي رئیس عبدالسلام رحیمی او د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی هم په دغو مراسمو کې ګډون کوي. دغو مراسمو ته د بیلابیلو ولایتونو څخه هم ګڼ شمېر میلمانه وربلل سوي دي. لندن میشت اقتصادي چارو کارپو وحید نوشیر له ازادي راډیو سره د اقینې بندر د ریل د پټلۍ د اهمیت په اړه وویل چې دا پټلۍ د 500 هیوادونو ترمنځ د لاجور دولارې د موافقې برخه ده چې له مخې به یې افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې له لارې اروپا ته لاره ومومي.
د یو اټکل تر مخه پوخا به د 10 نه 15 ورځو پورې وخت لګي، د اوس کې د 10 نه 15 ورځو پورې وخت ولګي او همدارنګ لګښت به هم ور باندې کمی.
شاغلی نوشیر د دې پښتنې په جواب کې چې دا پټلۍ به د پاکستان او ایران په بندرونو د افغانستان اتکا څومره کم کړي وویل چې افغانستان سمندر ته لار نه لري نو له نورو هیوادونو سره چې هر څومره ډیر بندرونه ولري د سوداګرۍ په برخه کې به هغومره ګټور وي. ټاکل شوی د اقینې بندر د ریل د پټلۍ د پرانستې د مراسمو تر څنګ په دې بندر کې د افغان محصولاتو یو نندارتون هم جوړ سي. د افغانستان او ترکمنستان د ریل دغه پټلۍ د افغانستان په خاوره کې 3.5 کیلومتره ده چې د ترکمنستان لخوا جوړه شوې ده او د ترکمنستان د اتي مراد لسیمې د افغانستان د اقینې تر بندره رسیږي. افغان چارواکو ویلي چې دا پټلۍ به د آسیا د پراختیایي بانک په لګښت 15 کیلومتره د فاریاب ولایت تر اندخوی پورې وغځول سي.
ومردل چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ریل ګاډي هغه پټلۍ پرانیزي چې په مرسته به یې افغانستان حتی اروپا ته لار پیدا کوي. ځینې کتونکي وایي چې دغه پروژه به په افغانستان کې اقتصادي ودې ته زمینه برابره کړي او له دې سره به په امنیتي وضعیت کې هم مثبت تغییر راسي. خو کله ناکله پر ګاونډیو هیوادونو هم تور لګول کیږي چې د افغانستان په ناامنۍ کې خپلې ګټې لټوي. په کابل کې د ملي مشارکت ګوند تور لګولی چې د ځینو ګاونډیو هیوادونو استخبارات په افغانستان کې فرقوي شخړو ته لمن وهي. خان محمد سیندور باندې رپورت لري.
د سوریا او عراق جنگ ته د افغانانو لیګل هغه مسأله ده چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې یو لړ جدي اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند هم د یکشنبې په ورځ په یوې ناسته کې د ځینو ګاونډیو هیوادونو د استخباراتو لخوا د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیګلو په اړه یو لړ معلومات خپاره کړل. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلی وویل چې د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي کړیو تل هڅه کړې چې په مختلفو ډولونو د افغانانو ترمنځ نفاق واچوي او حتی د دوی ترمنځ مذهبي جنگونه هم رامنځته کړي.
امینه فرای کیانه در سوریه و عراق میره تعدادش که زنده پس میایه شما باور
دخل چی سوریه او عراق تزی هووی چی ژوندی بیر تر سنیری باور وکړي په افغانستان کې چې د یو بم غوندی انفجار کوي او مذهبي جنگول ته لمن وهي. ولی کشفی اورګانونه د کورنیو چارو وزارت او دولت په دې حق له خلکو ته واضح خبري نه کوي.
د خاغلی کابلی په خبره اوس مهال د سیمې د استخباراتي کړیو لخوا و ویجزر افغانان په یو شمیر هیوادونو په تیره د سوریا او عراق په جنگونو کې بوخت دي. د وبل ډیری کورنۍ د دغو جنگیالوی په اړه معلومات نه لري. د ملي مشارکت د ګوند رئیس په خوا هم د افغانستان په کورنۍ چارو کې د ایران په لاسوهنو انتقادونه کړي او ویلي دي چې ایران په خپله خاوره کې میشت ګڼ افغان کډوال د سوریا او عراق جنگونو ته لیږي. د دې ګوند رئیس د موضوع پر خلاف څو ځلې مظاهره هم کړې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي چې په دولت کې دننه هم ځینې کړۍ شته چې د ګاونډیو د استخباراتي کړیو په همکارۍ افغانان د سوریا او عراق جنگ ته لیږي. د دې کارپوهانو له ډلې موسی فریور آزادي راډیو ته وویل داسې کسان ملي خائنان دي.
دا د اسلام او د افغانستان د لوړو ګټو په زیان بولم او څوک چې په افغانستان کې د افغانانو د استخدامو لپاره زمینه برابروي او د سیمې او نړۍ متعارض قوتونه چې دوی جنگ ته هڅوي زه د افغانستان ملي خائنان ګڼم.
هڅه مو وکړه په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر ولرو خو د دې وزارت د خبرونو دفتر په دې اړه څه ونه ویل. خو په خاطر دې یاد وزارت ویلي چې ځینې راپورونه ور رسیدلي چې یو شمېر افغانان د سوریې په جنگ کې ښکیل دي. خو دا څرګنده نه ده چې دغه افغانان په خپله خوښه دغه جنگ ته ورځي او که کومه استخباراتي اداره یې لارښوونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سهارنۍ خبری مجله اوري.
له بغلان خلیل الله په خپل پیغام کې لیکلي د اساسي پروژو په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غني کارونه د ستاینې وړ دي. د پکتیا له سمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر ولسمشر اشرف غني ته له پاکستان څخه د راستنو شو کډوالو کورنۍ سره لازمې مرستې وکړي. فضل محمد له زابل ولایته والی مکته باید په زابل کې د کرکټ یو معیاري میدان جوړ کړي. عاشق الله له کونړه افغان دولت د زابل ولایت راغلي دایشیان تر هوایی برید لاندې راولي چې لاسونه جګړې ته اوږد نه شي. مفتون زابلی لیکلي د زابل ولایت درغنداب ولسوالۍ د کاکړو په سیمه کې د دایش ډلې غړي زیات شوي دي. له حکومت غوښتنه لرو چې ژر مخنیوی وکړي. او حاجی شمس الحق له هلمنده دایش ډله د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ځکه پرمختګ نشي کولی چې دلته دومره محبوبیت نه لري.
په دې خبري مجله کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي په هرو 15 ورځو کې په وزیرانو شورا کې د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ د اهدافو پر لاسته راوړلو بحث کیږي. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یوه قومندان په ګډون 8 تنه وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې ګټورې ثابتې سوي دي. د پاکستان دفاع وزیر وایي د نیوی لودریستی تر مشرۍ لاندې به د دغه هیواد پوځي پالیسۍ کې کوم فوري تغییر رانسي. ترکی چارواکو په تیرو دوو ورځو کې دوه خبریالان چې بهرنیو خبري ادارو ته کار کاوه نیولی دي. په فرانسه کې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې فرانسوا فیون د جمهوریت غوښتونکو ګوند مقدماتي چاکنې وګټلې. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. اوس به نوریاس نوری راته ووایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي نېشنل انټرست خبرونې د افغانستان د قانونو وضعیت په یو مطلب کې کتنه کړې چې سرلیک دی شخصي دښمنیو په افغانستان کې د قیمتي ډبرو سوداګري له ستونزو سره مخامخ کړې ده. خبرونه لیکي هغه تاسات چې د افغانستان په شمال د هندوکش د غرونو د لوړو تر سیوري لاندې په بدخشان ولایت کې جوړ شوي پرېښودل شوي او له اوسېدونکو خالي دي، خو ترې ښکته د افغانستان یوه داسې پانګه د لاجوردو کان پروت دی چې په نړۍ کې ساری نه لري. د نېشنل انټرست خبرونه په وینا د افغانستان د نورو طبیعي زیرمو ترڅنګ دغه قانون ته د یوې داسې وسیلې په توګه کتل کیږي چې پر بهرنیو مرستو به د دې هیواد اتکا له منځه یوسي، خو په هر صورت د قانونو واقعیتونو ښودلې چې د افغانستان لاجورد هم د سیاسي دسیسو په لومه کې ګیر دي. نېشنل انټرست خبرونه وړاندې لیکي د افغانستان د لاجوردو وروستۍ لانجه چې تر اوسه دوام لري د 2014 میلادي کال په جنوري کې هغه وخت راپورته شو چې یوې وسلوالې ډلې چې نه په طالبانو پورې تړلې او نه هم په حکومت پورې د بدخشان ولایت په کرانومنجان ولسوالۍ کې د کان کنټرول په لاس کې واخیست. د خبرونه په لیکنه د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي تر هغه پورې چې د لاجوردو د کان د شاوخوا سیمو امنیت ټینګ شوی نه وي، دوی نشي کولای چې د دولت تر کنټرول لاندې د استخراج لپاره لازم امکانات برابر کړي او د امنیت مسلې هم د کورنیو چارو وزارت ته راجې کړي ده. نېشنل انټرست خبرونه د لاجوردو پر کان د سیمیزو زورواکانو اختلافات ته په اشاره لیکي د کان کیندونکو او د قیمتي ډبرو سوداګرو ته دا مسله ډیره اسانه ده. هغوی حکومت او د حکومت دننه افراد ملامتوي چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر غواړي د لاجوردو کان بیرته تر کنټرول لاندې راولي. بریتانوی سکاتسمن خبرونه افغانستان ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د نوی وزیر پر لومړی سفر یې ولیکنه خبره کړې چې په یو برخه کې لیکي بوریس جانسن چې په دې سفر کې له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله او له یو شمیر بریتانوی پوځي روزونکو سره چې افغان امنیتي ځواکونو سره کار کوي کتلی، افغانستان یو په زړه پورې هیواد بللی چې د ده په وینا په سلګونو بریتانویان ښځې او سړیان هلته له ویاړه ډک کار ته دوام ورکوي.
مشرانو جرګې د راتلونکي لمریز کال د بودیجې طرحه له ځینو وړاندیزونو سره تایید کړه. دغه بودیجه 415 میلیارد افغانۍ ده. سباون کاکړ:
له تیرو څو اونیو بحثونو وروسته د افغانستان مشران جرګې د یکشنبې په ورځ د 1400 لمریز کال د بودیجې طرحه له یو لړ وړاندیزونو سره تایید کړه. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د بودیجې د طرحې له تایید وړاندې وویل چې په بودیجه کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی.
واخیر بودیجه چې دا کومه چې پیشنهاد شوی ده دا توازن پکې نشته، برابر نه ده، عدالت کې نه ده په نظر کې نیول شوی او نیمګړتیاوې پکې شته.
خوشحالی مسلمیار ویل چې دوی په بودیجه کې خپل مشورتي نظرونه ورکړي او هیله مند دي چې ولسی جرګه یې په پام کې ونیسي. په همدې حال کې د مشران جرګې یو شمېر غړو د ولایتونو ترمنځ د توازن په هدف د درویشتو پرمختیاي پروژو وړاندیزونه هم ورکړ څو د بودیجې په طرحه کې شامل شي. خو د افغانستان د مالی وزارت دا خبر ردوي چې ګڼي په بودیجه کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی. د دغه وزارت وایان اجمل حمید عبداللهیمزی د یک شنبه ورځ ازادي راډیو ته ویل
دغه په جوړښت کې د توازن مسلې ته په اساسي ډول توجه شوی. موږ چې د حکومت په سطح شاوخوا شپږ پنځوس بودیجې واحدونه لرو، د دغو ادارو سره په همغږۍ او د ولایتي چارواکو سره د پارلمان د غړو سره د مشورو څخه وروسته موږ د توازن پر اساس دغه بودیجه جوړه کړې او د توازن هغه اصل دی چې موږ په هیڅ صورت کې سترګې ورته پټولای نشو او په هر حالت بودیجې توازن ته اساسي توجه کوو.
د مالی وزارت د معلومات له مخې د راتلونکي کال لپاره بودیجه په عمومي ډول 415 میلیارد افغانۍ ده چې 208 میلیارد عادي او 128 میلیارد پرمختیايي بودیجه ده. تر اوسه لا معلومه نه ده چې ولسی جرګه به کله د 1400 لمریز کال پر بودیجې بحث وکړي، خو د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر تر دې وړاندې ویلي وه که حکومت د وزیرانو د استیزه او سلبی صلاحیت په اړه د ولسی جرګې پریکړه په پام کې وننیسي، دوی به بودیجه تصویب نکړي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
د ولسمشر دویم مرستیالوی انتخاباتي بنسټونه باید په پوره بي طرفي او خپلواکي سره خپل کارونه تر سره کړي. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون نوي کمشنرانو ډاډ ورکړ چې دوی د عادلانه انتخاباتو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. تفصيل د عباد الله حننزي په راپور کې.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون نوي کمشنرانو د یکشنبه پر ورځ رسمن خپل کارونه پیل کړل. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش چې دغه کمشنران یې معرفي کړل، ویل چې نوی کمشنران باید تیرو تجربو ته په کتو په پوره خپلواکۍ او بې طرفۍ سره خپل کارونه ترسره او د عادلانه انتخاباتو لپاره هڅې وکړي. سرور دانش ټینګار کوي چې افغان حکومت به په بشپړه توګه د انتخاباتي کمیسیونونو څخه ملاتړ کوي او د دغو کمیسیونونو په چارو کې به د هر ډول مداخلې مخه نیسي.
د حکومت له لورې دا ډار ورکوم چې د دوو کمیسیونونو استقلالیت ته به درناوی کوو او له مالي، تخنیکي او سیاسي پلوه به د حکومت له بشپړ ملاتړ څخه برخمن وي. او همداراز حکومت مکلف دی چې د دوو کمیسیونونو په چارو کې د نور بنسټونو او اشخاصو د بې ځایه مداخلو مخه ونیسي.
خغلی دانشوایی د نویو کمشنرانو په ټاکلو او د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره وخت ځای شوی دی، نو ځکه نوي کمشنران باید له شته فرصت څخه ډیره استفاده وکړي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمشنران وایي چې د خپلو تجربو څخه په استفادې پر دغه کمیسیون د افغانانو له لاسه تلی باور به بیا ترلاسه کړي. د دغه کمیسیون یوې کمشنرې همیلا حقمل د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې له دوی سره د نړیوالې ټولنې د مالی او تخنیکي ملاتړ غوښتنه وکړه.
د بین المللي ټولنه نه مې غوښتنه دا ده چې شکایتونو کمیسیون د هغو نویو طرزالعملونو د هغو نویو طرحو سره چې موږ یې شاید ډېر زر وړاندې کړو، د هغو سره پوره مالی او تخنیکی مرسته وکړي، ځکه د موږ منظور د ټاکنو اصلاحات دي او د ټاکنو اصلاحات مختلفو منابعو ته اړتیا لري او که چېرته دا منابع موږ په سهولت سره ترلاسه نشو کړلای، ممکنه ده چې خدای نخواسته بیا هم راتلونکي انتخابات په یو ډول نه په یو ډول تخنی شي.
اخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دارالانشا رئیس علي ستیغ وایي چې نوي کمشنران باید د انتخاباتو اړوند په ټولو مسایلو کې مسؤلانه چلند وکړي. ښاغلی ستیغ هیله کوي چې نوي کمشنران به وکولی شي د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسؤلان وایي چې د خپل کار له پیل سره به لومړی د دې کمیسیون اداري پلاوی وټاکي تر څو د دوی په خبره کارونه یې په منظم ډول پر مخ لاړ شي.
په افغانستان کې د سهار او بجې او درویشت دقیقې دي. د لسو بجو خپرونې ته مو اچار هم درته برابر کړي.
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
د تالاشۍ معذف او امنیتي کسانو په سترګو کې سکنر لینزونه یې خې دي.
برېښنا لاړه، برېښنا راغله، اوس په هر کور کې همدا سندره وایي.
د ګوډیا چار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10 بجو او 15 څلوېخ دقیقو اوریدلای شي.
د کندهار د ملي امنیت ځواکونو دوه د ملي اردو سرتیري او دوه سرحدي پولیس د غلچکی بریدونو په تور نیولې دي. تفصیل صادق رښتینی خبري.
چارواکي وايي د ملي امنیت منصبینو دغه څلور سرتیري د کشفی راپورونو په اساس نیولې. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول سمیم خپلواک ازادي رادیو ته وویل د نیول سو څلور سرتیرو څخه دوه تنو د ملي اردو په 215 متل کلی اردو کمانډاني کې دند درلودل او دوه نور په سپین بلده کې سرحدي پولیس و. د خپلواک په وینا نیول سو کسانو په کندهار شهر او ولسوالیو کې دولتي کارکونکي، دنیا عالمان او قومي مشران په غلچکی بریدونو کې وژل. د خپلواک په وینا نیول سو کسانو د میرویس رختون سره، د ملي امنیت کارکونکي، د مسلم مارکیټ سره یو دولتي کارکونکي، په توپخانه بازار کې درې تنه ملي پولیس، په لوی ویالې کې یو ملي پولیس او په دیرلسم ناحیه کې یو دولتي کارمن وژلی و.
په ښار او پولیسوالۍ کې د ملي امنیت ریاست د منصبینو د دوی د کشفي او فاتفي معلوماتو پر اساس باندې یو شمېر هغه کسان نیول شوي دي چې دوی د سرحدي پولیسو، ملي پولیسو په لیک کې وظیفه اجرا کوله او د دغه موقع څخه ګټه اخیستنې سره دوی وخت نا وخت هغه دولتي کسان یا دولتي چارواکي د پنشه کول او پادفي وژنه کې دا کسان په شهادت رسول چې د ملي امنیت ریاست د کشفي راپورونو پر اساس باندې دا کسان نیول شوي دي، د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
د یادولو وړ ده چې نیول شوو کسانو هم منلي چې د دولتي دندو څخه په ګټه اخیستنه یې د دولت ضد فعالیتونه کول. وسله والو طالبانو تر اوسه د دغه نیول شوو کسانو په اړه تبصره نه ده کړې.
ومردل چې په کندهار کې دوه د ملي اردو سرتیر او دوه پولیس د غلچکی بریدونو په تړاو نیول سوی دي. د سوریه د پاوز او متحدو ځواکونو تر چټک پرمختګ وروسته د حلب لزینو برخو څخه ملکیان په وتو دي. حلب شهر له 2012 میلادي کال راهیسې پر دوو برخو ویشل سوی، پر یوه برخه یاغیان او پر بله برخه د سوریه دولتي ځواکونه کنټرول لري. تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې.
د تیرو دوو ورځو پر مهال د سوریې پوځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب ښار پر لور چټک پرمختګ کړی دی او له دې سره ملکیان تیښتې ته اړ سوي دي. پوځ او متحدانو یې د شنبې په ورځ د محاصره سوي حلب ښار په شمال ختیځ کې د جګړې پر لومړۍ کرښه پرتې هنانو ولسوالۍ د نیولو خبر ورکړ. د یک شنبې په ورځ دوی وویل چې ګاونډۍ ولسوالۍ جبل بدرو یې نیولې ده. وروسته پوځ وویل چې د هولوک په نوم یوه بله ولسوالۍ نیولې ده او ګڼ شمېر تروریستان یې وژلې دي. د سوریې حکومت خپلو مخالفینو ته دغه نوم کاروي. د تیرو دوو ورځو پر مهال د پوځ او متحدانو چټک پرمختګ د حکومت په مخالفینو کې اندېښنې راپارولې چې د لویدیځ حلب شمالي برخه شایي د جنوبي برخې څخه پرېسي. له دې سره به په ختیځ کې د یاغیانو کنټرول کمزوری سي او ملکیان به نور هم د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې سي. د ټول حلب شار کنټرول نیول به د سوریې د ولسمشر بشار اسد لپاره لویه بریا وي. د سوریې په 15 کلنۍ جګړه کې سلګونو زره ملکیان وژل سوي او تر 11 میلیونه زیات یې بې ځایه سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي د یاغیانو تر کنټرول لاندې ګاونډي ولسوالۍ څخه شاوخوا 400 کسان د حکومت تر کنټرول لاندې هنانو ته ولاړل او ځینې یې له هغه ځایه د حکومت تر کنټرول لاندې لویدیځ حلب ته انتقال شول. د محمد پنوم یو کس رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ هنانو د سوریې د حکومتي ځواکونو د پرمختګ پر مهال د هوایي حملو او کلورین ګاز له لاسه پرېښود. ځینې کسان د کورد ملیشو تر کنټرول لاندې سیمو ته هم اوړي چې له ډېری مودې راهیسې له حکومتي ځواکونو سره نه دي جنګېدلي او همداراز دولتي هوایي بریدونه هم نه دي پر سوي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي چې شاوخوا 10 کورنۍ د کورد ملیشو تر کنټرول لاندې شیخ مقصود په نوم ولسوالۍ ته ولاړي. روسیې رسنیو د دفاع وزارت ته یو چارواکي له خولې ویلي چې دوشنبه په ورځ تر 900 زیات ملکیان چې پکښ 119 کوچنیان هم شامل وو له جبل بدرو څخه ووتل. حلب د 2011 کال د جګړې تر پیل مخکې د سوریې تر ټولو لوی ښار و، خو اوس د حکومت تر کنټرول لاندې لویدیځ او یاغیانو تر کنټرول لاندې ختیځ ویشل سوی دی. په ختیځ حلب کې هم خلک بې ځایه سوي دي. سلګونو نور د جنوب خواته روان دي او دا محاصره سوې ساحه ده. دوی نه غواړي چې په هغه صورت کې که حکومت دغه ښار تقسیم کړي په شمالي برخه کې پاتې سي.
د ژوند رنگونه
لمړی د خپل نوم راته وای.
نوم مې اکبر.
او څه کاروبار کوي؟
مساله کاروبار.
کومې د څه لپاره دي؟ دا راته ویلای شي.
مساله دغه د چرک مساله ده، د قورمه مساله ده کنه، او دا چې ده کنه دا خاص د قورمه مساله ده، دا بس دړیا ده.
خلک یې اخلي درنه؟
شکر الحمدلله ټیټ یې اخلي، ولې نه اخلي.
ورس کې څو سودا کوي؟
1500 300 1200 دوست کار کو.
خپل دا لکم زیرا وړي؟
دا د خار نه کلو کې راوړو، به د زه پکټوم.
پکټې په څور کوي؟
په شلو به.
دغه خو به داس شان نه چې څوک یې وخوري تاوان ورته ورسوي.
نه نه ان شاء الله دا شان پکې نشته. نه
افغانستان ته د لکم زیرا زی
در مساله چې د خاص د افغانستان نه راځي.
او دا نور
دا بس د پاکستان نه راځي، د دې ملک د سره بل ملک ده.
کله خو به داس نه شوي چاته دی غلطه مساله ورکړي؟
نه نه چاته مشه مساله ورکړی، مشره ته بیره غلې به.
مثال یو څوک راځي ورته چې زما د وریجو مساله په کار د کومه یو به ورکوي؟
دغه مساله چې د زیره ده، بيدغه میده مساله ده، یو بیرانی مساله ده، بيدغه ده، دا مساله ده کنه نېشنل مساله ده، دا ول ورکو.
دا په څو دی بیا؟
دا په 15 پشپته خرڅو.
کله کله د سوي چې د یو شی قیمت ډیر کم وي، خو دا څوک چې خرڅي ډیر لوړی وای، تخ به دا کار نه کوي.
لاس بنزل لاس نمبر په ګټو زیات پکې نه ګټو.
دا د سرک مانس کې ولاړ دی، کراچي دی دراولی دا پولیس نه درته وای؟
دا دمره ولاړ یو سورز باد پورې ولاړ به جو پاس پاس مخبل زین د کانال ته سرک جوړ شوی، مونږ شړل اعلان دی راغلی.
در سم سره وای ک صرف هم دا کاروبار کوي؟
و سم در سم مونږ نه پات استاد پاکستان نه راغلی او پښه او در سره پات نه دمره.
څومره وخت کې دا کاروبار کوي؟
یار یو سالور کال بکی
دی. سالور کال کې بسم د مسلو کار پوشه وای نو.
او شکر الحمدلله استاد شوی مسپور کې
خپل مون کور ته دا شان وړي کنه.
ولې نه وړم، ولې نه وړم کور ته، ولې نه وړم خپل کور ته وړم، خو نام خدا خه مصاله جوړوم زه ټیټ مصاله پرشي کوم.
دا د ژوند رنگونه او اوله سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجله له ساتر فروغ نه ووري.
تشکر آقای صالح، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و صبح بخیر. 7:30 صبح وقت کابل شد. با دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 8 ماه قوس سال 1395 شمسی برابر است با 28 ماه نوامبر سال 2016 میلادی. رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان امروز یک خط آهن را که برای تجارت و ترانزیت افغانستان مهم خوانده می شود افتتاح می کنند. در صدر مطالب خبری ما در این مورد بیشتر میشنوید. من ستار فروغ در این برنامه به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. نگاهی به مطالب برخی از نشریه های بین المللی در مورد افغانستان هم میاندازیم و در رنگ های زندگی مثل روزهای دیگر صحبت دلچسب جای دارد. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان. از کشته شدن 8 تن از طالبان به شمول یک قماندان این گروه در جنوب افغانستان خبر داده شده است. وزیر دفاع پاکستان میگوید با تعیین لویدرستیز جدید این کشور کدام تغییر آنی در پالیسی نظامی پاکستان به میان نخواهد آمد و فرانسوا فیون در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواهان فرانسه به عنوان نامزد این حزب برای انتخابات آینده ریاست جمهوری برنده شده است. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید این کشور به اهداف انکشاف پایدار سازمان ملل متحد متعهد بوده و پیوسته پیشرفت به سوی این اهداف را مورد ارزیابی قرار میدهد. عبدالله عبدالله این سخن را دیروز در نشست در کابل گفت که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای بررسی اهداف انکشاف پایدار سازمان ملل متحد برگزار شده بود.
در مورد پیشرفت کار و چالش هایی که در این راستا وجود داره، وزارت اقتصاد افغانستان درباره اهداف انکشاف پایدار و هم در برنامه های توسعه پایدار که در مطابقت با تعهد افغانستان با اهداف توسعه پایدار تشخیص شده برنامه ها که ما را به او میرسانه.
رئیس اجرایی افزود که حکومت وحدت ملی افغانستان موضوع انکشاف پایدار را جدی گرفته است. در جریان عملیات نظامی اردوی ملی افغانستان در جنوب این کشور به شمول یک قماندان طالبان 8 مخالف مسلح دولت کشته شدند. در خبرنامه قول اردوی 205 اتل آمده است که ملا بسم الله یک قماندان طالبان و 7 تن دیگر در ولایت های زابل، قندهار و روزگان کشته شدند و 14 تن دیگر زخم برداشتند. گفته شده است که این تلفات به مخالفان مسلح دولت در جریان عملیات جاری نظامی زیر نام اتل وارد شده است. طالبان تا در این مورد تبصره نکردند. مقام های محلی ولایت ننگرهار میگویند که حملات هوایی بر ضد داعش در این ولایت مؤثر تمام شده است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این حمله های هوایی بیشتر از سوی طیاره های بدون پیلوت اجرا می شوند. حملات هوایی و حملات اخیر که اجرا می شوند بسیار مؤثرند. در مورد مکانهایی که افراد داعش تجمع می کنند به وسیله ارگانهای کشفی ما اطلاع دریافت می شود و بر همان محلات حملات هوایی صورت می گیرند و آنها به اساس اطلاعات موثق از بین برده می شوند. آقای خوگیانی افزود که طی چند ماه اخیر در جریان درگیری ها و در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان و بین المللی ده ها جنگجوی وابسته به داعش به شمول قماندانان مهم این گروه در ننگرهار کشته شدند. ادامه خبرها. وزیر دفاع پاکستان میگوید که با تعیین لویدرستیز جدید این کشور کدام تغییر آنی در پالیسی نظامی پاکستان به میان نخواهد آمد. خواجه آصف این سخن را به روز یکشنبه در صحبت با تلویزیون جیو نیوز پاکستان گفت. صدر اعظم نواز شریف به روز شنبه دگر جنرال قمر جاوید بجوا را به عنوان لویدرستیز پاکستان به جای جنرال راحیل شریف تعیین کرد. لویدرستیز اردو قدرتمندترین مقام در پاکستان به حساب می آید. انتظار می رود که تعیین دگر جنرال بجوا در این سمت تنش در روابط میان حکومت و اردوی پاکستان را که در جریان کار جنرال شریف انکشاف کرده بود اثر تنظیم کند. گزارش شده است که مقام های ترکی در تازه ترین مورد توقیف خبرنگاران دو خبرنگار را که به رسانه های خارجی کار میکردند در جنوب شرق این کشور بازداشت کردند. بازداشت این خبرنگاران با عنوان بخشی از اقدام سرکوبگرانه حکومت ترکیه به دنبال کودتای نافرجام ماه جولای این کشور صورت گرفته است. صدای آمریکا گزارش میدهد که خبرنگار آزاد این رسانه به نام خایجان فرقین به روز شنبه در دیاربکر بازداشت شده است. کدام دلیل برای گرفتاری وی ارائه نشده است. در این حال بخش ترکی بی بی سی نیز گزارش داده است که خبرنگارش به نام خدیجه کمر به روز شنبه در شهرک شیروان بازداشت شده است. او در این شهرک درباره حادثه اخیر فرو ریختن یک معدن مس که در آن حداقل 11 کارگر کشته شدند گزارش تهیه میکرد. بی بی سی سپس گزارش داد که این خبرنگار دیروز رها شد. و فرانسوا فیون در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواهان فرانسه به عنوان نامزد این حزب برای انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور برنده شده است. فیون از مجموع آرای شمارش شده دور دوم انتخابات مقدماتی که دیروز برگزار شد 66.5% آرا را به دست آورده است. این انتخابات مقدماتی از سوی حزب راست میانه جمهوری خواهان تنظیم شده بود. آلن ژوپه رقیب وی در همین حزب در رایدهی دیروز 35.5% آرا را کسب کرد. با این نتایج فرانسوا فیون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با مارین لوپن رهبر حزب راستگرا روبرو خواهد شد. این انتخابات بهار آینده برگزار می شود.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز، این هم چگونگی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است و به اساس این پیش بینی آسمان تمام این شهرها ابری خواهد بود. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 5. مزار بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 4. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 1. هرات بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2. کندهار بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2 و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7.
پیشگویی وضعیت هوا را لیزا حیدری پیشکش کرد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان امروز یک خط رای خطاهن را که برای تجارت و ترانزیت افغانستان مهم خوانده می شود افتتاح می کنند.
تمام آمادگی ها برای افتتاح خط گرفته شده و مهمانان زیادی از نقاط مختلف برای برنامه دعوت شده.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب از نفوذ طالبان و استخبارات کشورهای منطقه در دولت افغانستان سخن می‌گوید.
عواملی در داخل نهادهای ما هست، عوامل نفوذی طالبان، استخبارات کشورهای منطقه، اینمی اجازه نمیتن که اینمی تنگ عملیات بسیار درست در ولایتهایی که برای ما شما بسیار اهمیت داره صورت بگیره.
نگاهی به مطالب برخی از نشریه های بین المللی در مورد افغانستان هم می اندازیم. به دنبال پیشرفت ناگهانی نیروهای رژیم بشار اسد و متحدان آن در شهر حلب سوریه، هزاران غیر نظامی از مناطق زیر تصرف شورشیان در شرق این کشور فرار کردند و در رنگ های زندگی صحبت جالب را می شنوید.
مشکل عمده که جوانان در افغانستان داره مشکل بیکاری است. همین دلیل همین بیکاری باعث میشه که قربانی برهای همسایه‌ها شوند، قربانی سیاست‌های بیرون شوند.
سلام مجدد بر شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. رهبران افغانستان و ترکمنستان طی مراسم در بندر آقینه امروز یک خط آهن را به بهره برداری میسپارند. این خط آهن افغانستان را از طریق کشورهای آسیای میانه به اروپا وصل میکند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر در این مورد.
رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان محمد اشرف غنی و قربان قلی برده محمدوف امروز طی مراسم در بندر آقینه خط آهن بین المللی آسیا را افتتاح می کنند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می افزاید که دیگر مقامات عالی رتبه دو کشور نیز در این مراسم اشتراک می کنند.
قرار است امروز با حضور رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور ترکمنستان خط آهن آقینه رسما به بهره برداری برسد. تمام آمادگی ها برای افتتاح خط گرفته شده و مهمانان زیادی از نقاط مختلف برای برنامه دعوت شده.
آقای مرتضوی می افزاید که این مسیر خط آهن برای افغانستان بسیار مهم است و این کشور را به کشورهای آسیایی و اروپایی وصل می کند و افغانستان دیگر به کدام مسیر مشخص چون تورخم یا راه دیگر محدود نخواهد ماند و این خط آهن در توسعه تجارت و ترانزیت افغانستان نقش فوق‌العاده مهمی دارد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، دکتر محمد همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنایی، عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری و فیض الله زکی معاون شورای امنیت ملی افغانستان در این مراسم اشتراک می کنند. مهمانان از ولایت های مختلف به این مراسم دعوت شدند. وحید نوشیر کارشناس مسائل اقتصادی مقیم لندن درباره اهمیت خط آهن بندر آقینه به رادیو آزادی گفت که این خط یک بخش از معاهده راه لاجورد میان پنج کشور است که طبق آن اموال تجارتی افغانستان از طریق ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه به اروپا را پیدا خواهند کرد. طبق یک پیشبینی قبل از این اموال افغانستان در مدت 10 تا 15 روز می رسید، ولی با افتتاح این راه امکان دارد از 7 تا 10 روز را با مصارف کمتر در برگیرد. آقای نوشیر در پاسخ به این سوال که خط آهن بندر آقینه اتکای افغانستان به بنادر پاکستان و ایران را چقدر کاهش خواهد داد گفت، افغانستان چون یک کشور محاط به خشکه به هر اندازه‌ای که بنادر بیشتر با کشورهای همجوار داشته باشد دست بازتر در تجارت خواهد داشت. قرار است ضمن مراسم افتتاح خط آهن آقینه یک نمایشگاه از محصولات افغانی نیز در این بندر برگزار شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حزب مشارکت ملی افغانستان میگوید استخبارات برخی از کشورهای همسایه با فرستادن شماری از افغانها به جنگ سوریه و عراق سعی میکنند جنگ مذهبی را در افغانستان دامن بزنند. رئیس این حزب دیروز در نشستی در کابل گفت که این موضوع جدی و نگران کننده است و حکومت باید به آن توجه کند. الیاس صالح با جزئیات بیشتر از کابل.
فرستادن شماره از افغانها به جنگ سوریه و عراق مسئله است که در سالهای اخیر نگرانی های جدی را در افغانستان به میان آورده است. حزب مشارکت ملی افغانستان نیز روز یکشنبه تا نشست معلوماتی را در مورد فرستادن افغانها از سوی حلقات استخباراتی شماره از کشورهای همسایه به جنگ سوریه به نشر رساند. نجیب الله کابلی رئیس این حزب میگوید که استخبارات کشورهای همسایه همواره تلاش می‌ورزند تا با اشکال مختلف میان افغانها نفاق افکنی کنند و حتی جنگ‌های مذهبی را در این کشور راه اندازی نمایند.
همین نفرایی که یعنی در سوریه و عراق میره تعدادش که زنده پس میآید، شما باور کنین که یک بمب انفجار میکنه داخل افغانستان که جنگ‌های مذهبی را دامن میزنه. چرا ارگان‌های کشفی، چرا وزارت خارجه افغانستان، چرا دولت افغانستان شفاف صحبت نمیکنه با مردم افغانستان؟
با گفته کابلی در حال حاضر 27 هزار افغان از سوی حلقات استخباراتی منطقه مشغول جنگ در کشورهای مختلف به خصوص عراق و سوریه هستند. وی میگوید که بیشتر خانواده های این افراد در مورد آنان آگاهی ندارند. در این حال شماره از کارشناسان سیاسی میگویند استخبارات منطقه با همکاری دست‌های از داخل دولت افغانستان شماره از جوانان افغان را به جنگ سوریه و عراق میفرستند. موسی فریور کارشناس مسائل سیاسی در صحبت با رادیو آزادی این اشخاص را خائنین ملی عنوان کرد.
ایره به ضرر منافع اولیای اسلام و به ضرر منافع اولیای افغانستان میدانم و ایره کسایی که در داخل افغانستان زمینه سازی میکنند برای استخدام افغانا برای پیشبرد جنگ قدرت های مارز در همسایگی افغانستان و منطقه و جان وار خائنین ملی به افغانستان میدانم.
خواستیم در این مورد نظر وزارت خارجه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما دفتر مطبوعات این وزارت در این مورد ابراز نظر نکرد. اما قبل از این وزارت خارجه افغانستان گفته است گزارشات برای آنها نیز رسیده که شماره از افغانها در جنگ سوریه درگیر هستند و تا هنوز روشن نیست که آیا آنها به اساس علاقه شخصی اشتراک میکنند و یا کدام واحد استخباراتی آنها را رهبری میکند.
الیاس صالح خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 7:45 دقیقه از صبح به وقت کابل شد. تا لحظات دیگر مطالب برخی از نشریه های بین المللی درباره افغانستان را مرور میکنیم، اما حالا فشرده خبرهای مهم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که این کشور به هدف انکشاف پایدار سازمان ملل متحد متعهد بوده و پیوسته پیشرفت به سوی این اهداف را مورد ارزیابی قرار میدهد. قول اردوی 205 اتل میگوید که در جریان عملیات اردوی ملی افغانستان در جنوب این کشور به شمول یک قماندان طالبان 8 مخالف مسلح دولت کشته شدند. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار میگویند که حملات هوایی بر ضد داعش در این ولایت مؤثر تمام شده است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید با تعیین لویدرستیز جدید این کشور کدام تغییرانی در پالیسی نظامی پاکستان به میان نخواهد آمد. مقام‌های ترکی در تازه‌ترین مورد توقیف خبرنگاران دو خبرنگاری را که به صدای آمریکا و بی بی سی کار می‌کردند در جنوب شرق این کشور بازداشت کردند. بی بی سی گفته است که خبرنگارش دوباره آزاد شده است. و فرانسوا فیون در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواهان فرانسه به عنوان نامزد این حزب برای انتخابات آینده ریاست جمهوری برنده شده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم همکارم آرش همایون میگوید که در برخی از نشریه های بین‌المللی درباره افغانستان کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند.
نشریه نشنل انترست چاپ امریکا با اشاره به وضعیت استخراج معادن در افغانستان تحت عنوان عداوت‌های شخصی باعث دشواری در داد و ستد احجار قیمتی افغانستان شده است می نویسد. تأسیساتی که در سایه صخره‌های بلند و تخت سنگ‌های خارای هندوکش در ولایت شمالی افغانستان در بدخشان اعمار شده‌اند، متروک و خالی از سکن است. اما سراشیبی نزدیک این تأسیسات یکی از ثروت‌های افغانستان یعنی معدن مشهور لاجورد این کشور در جهان را در خود نهفته دارد. به نوشته نشریه نشنال انترست، به این معادن در کنار سایر منابع طبیعی افغانستان اکثراً به مثابه یک راه بیرون رفت از وابستگی این کشور به مساعدت‌های خارجی نگریسته می شود. به هر حال واقعیت معادن نشان می دهد که ثروت لاجورد افغانستان در بنبست دسایس سیاسی گیر مانده است. نشریه نشنال انترست می نویسد آخرین دشواری های لاجورد افغانستان که تا اکنون نیز ادامه دارد در ماه جنوری سال 2014 میلادی زمان آغاز شد که یک گروه مسلح که نه با طالبان و نه هم با حکومت افغانستان ارتباط دارد کنترل معادن را در ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان در دست گرفت. به نوشته نشریه نشنال انترست، مقامات وزارت معادن و پترولیوم افغانستان میگویند تا زمانی که امنیت مناطق اطراف معادن لاجورد تامین نشده باشد، آنها نمیتوانند گام‌های لازم را در زمینه استخراج تحت کنترل دولت هماهنگ سازند و مسئله امنیت معادن را به وزارت داخله این کشور راجع میکنند. نشریه نشنال انترست با اشاره به موارد مشخص اختلافات بین قدرتمندان محلی بالای کنترل معادن لاجورد مینویسد. اما برای معدنچیان و تجار احجار مسئله خیلی ساده است. آنها حکومت و افراد داخل آن را به خاطر تلاش برای کنترل مجدد معادن لاجورد به منظور منفعت شخصیشان ملامت می کنند. نشریه دی سکاتسمن چاپ بریتانیا مطلبی را به نخستین سفر وزیر خارجه این کشور به افغانستان اختصاص داده. در بخشی از آن از قول بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا می نویسد که گفته است مساعدت‌های نظامی و تلاش‌های آموزشی نظامیان بریتانیایی در افغانستان در مهار ساختن تروریسم در منبعان کمک می‌کند. بوریس جانسون در جریان نخستین مسافرتش به افغانستان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان و همچنان آموزگاران نظامی بریتانیایی که با نیروهای امنیتی افغانستان کار می‌کنند ملاقات کرده است. بنوشته نشریه د سکاتسمن، بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا افغانستان را کشور شگفت‌انگیز خوانده است که صدها زن و مرد بریتانیایی به کار پر افتخار در آن ادامه می دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مجله خبری صبحانه ما را دنبال میکنید. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکمتداری خوب از نفوذ طالبان و استخبارات کشورهای منطقه در دولت افغانستان سخن میگوید. احمد ضیا مسعود گفت که نفوذ استخبارات منطقه در نظام افغانستان مانع اصلی در برابر راه‌اندازی عملیات گسترده علیه مخالفان مصالح دولت در این کشور به حساب میآید. آقای مسعود این سخنان را دیروز در یک دهمایی در ولایت هرات گفت. شاپور صابر گزارش می‌دهد.
نبود امنیت در بعضی از مناطق افغانستان از نگرانی‌های مهم دولت و مردم این کشور است. اما احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب بهبود وضعیت امنیتی افغانستان را وابسته به پاکسازی ولایت هلمند و قندوز از وجود طالبان می‌داند. آقای مسعود در یک گردهمایی در ولایت هرات میپذیرد که شبکه‌های مافیایی، طالبان و استخبارات کشورهای منطقه در درون حکومت افغانستان نفوذ کردند و این روند نمیگذارد تا حکومت افغانستان بتواند عملیات‌های گسترده را به خاطر پاکسازی این مناطق از وجود طالبان انجام دهد.
همین دو منطقه را اگر ما در همین زمستان بتانیم بگیریم و یک عملیات منظم بالای همین دو ولایت شروع بکنیم، شما باور کنید که پس سال آینده 50% سطح جنگ در تمام ولایت افغانستان فروکش می کنید. اما عوامل در داخل نهادهای ما هست، عوامل نفوذی طالبا، استخبارات کشورهای منطقه، این نمی اجازه نمی دهند که این نمی دهند عملیات بسیار درست در ولایتایی که برای ما شما بسیار اهمیت داره صورت بگیرد.
نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب تاکید دارد که باید نهادهای امنیتی در ولایات مختلف افغانستان به گونه غیر متمرکز فعالیت کنند. او همچنان گفت که این موضوع میتواند وضعیت امنیتی در نقاط مختلف این کشور را بهتر سازد.
اداره را غیر متمرکز بسازیم به خاطر که یک تحرک اقتصادی و یک تحرک اداری در سطح حکومت‌های محلی به وجود بیاید. به همین شکل غیر متمرکز سازی مسائل امنیتی هم بزرگترین تأثیر بالای تأمین امنیت در سر تا سر کشور میتونه که داشته باشد.
بحث دادن صلاحیت‌های بیشتر به والیان و قماندانان پلیس از موضوعات دیگری بود که نماینده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب با آن تاکید ورزید. او گفت این امر میتواند در بخش‌های مختلف امنیتی، اداری و اقتصادی در ولایات مختلف افغانستان مؤثر واقع شود. در کنار این موضوعات، احمد ضیا مسعود در لابلای حرفای خود به موضوع گزینش اعضای نو کمیسیون مستقل انتخابات پرداخت و گفت که نبود شفافیت در انتخاب افراد قابل تحمل نیست. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب در حال سخن از شبکه‌های مافیایی، طالبان و استخبارات کشورهای همسایه در حکومت افغانستان میزند که قبل از این مقامات امنیتی در غرب افغانستان از دخالت‌های کشورهای ایران و پاکستان در ولایت فرا سخن زده بودند. تقریبا دو ماه قبل جنگ شدیدی میان مخالفان مسلح دولت و طالبان مسلح در ولایت فرا رخ داده بود. جنرال حسن شاه فروغ، قمندان زون 606 انصار در غرب افغانستان، از حضور پررنگ جنرالان پاکستانی و اتباع ایرانی در آن نبرد یاد کرده بود. با این هم معلوم نیست که حکومت افغانستان در برابر این همه حرفا چی اقدام را به خاطر جلوگیری از نفوذ کشورهای همسایه در امور امنیتی افغانستان روی دست می‌گیرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96.5 FM شنونده ی رادیو آزادی هستید. از امراهیتان سپاسگزاریم. 7:54 دقیقه از صبح به وقت کابل شد. این مجله خبری ما تا ساعت 8 صبح ادامه دارد. به دنبال پیشرفت ناگهانی نیروهای رژیم بشار اسد و متحدان آن در شهر حلب سوریه، هزاران غیر نظامی از مناطق زیر تصرف شورشیان در شرق این شهر فرار کردند. نیروهای رژیم بشار اسد که به روز شنبه توانستند بزرگترین منطقه زیر تصرف شورشیان در این شهر را پس بگیرند، دیروز دو ناحیه دیگر این شهر را نیز تصرف کردند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است گفت که نیروهای وفادار به رئیس جمهور بشار اسد نواحی جبل بدرو و بعدین را روز یک شنبه تصرف کردند. این هر دو ناحیه همجوار منطقه مساکن هنانوست که روز شنبه از تصرف شورشیان خارج ساخته شد. سازمان‌های امدادرسان می‌گویند بعد از اینکه نیروهای رژیم بشار اسد این سه منطقه را تصرف کردند، روز یکشنبه بیش از 4000 غیر نظامی از آن فرار کردند. ولی جنگ در ناحیه‌های استراتژیک چون ساخور و الهیدریه دیروز هم ادامه یافت. منطقه ساخور به امتداد 1.5 کیلومتر میان بخش‌های غربی حلب و مساکن هنانو قرار دارد که این هر دو منطقه اکنون در دست نیروهای رژیم بشار اسد است. یک سخنگوی اردوی روسیه در سوریه که از نیروهای دولتی حمایت می کند، روز یکشنبه به آژانس خبررسانی انترفاکس گفت که نیروهای دولتی در دو روز گذشته پیشرفت قابل ملاحظه در عمق نواحی شرقی شهر حلب داشتند و مخالفان خود را از بیش از 2000 ساختمان دور ساختند. یاسر الیوسف، یک عضو گروه شورشیان به نام نورالدین از زنکی، گفت که آنها برای دفاع از هنانو بیش از 48 ساعت سخت جنگیدند. او هشدار داد که اگر نیروهای رژیم در قسمت ساخور پیشروی کنند، شرق حلب به دو بخش از هم جدا خواهد شد. شهر حلب در 4 سال گذشته میان نیروهای دولتی و شورشیان تقسیم شده بود. در حالی که نیروهای دولتی در قسمت غربی شهر مستقر مانده بودند، شورشیان قسمت‌های شرقی را در تصرف خود داشتند. تصرف کامل شهر حلب یک پیروزی عمده برای نیروهای رژیم بشار اسد در جنگ داخلی 5.5 ساله در این کشور خواهد بود.
رنگ های زندگی.
میشه که شما خدا معرفی کنیم بر ما؟
منام خداوند مهربان، اسم ما پیرناغا ظاهری، رئیس اتحاد جوانای شهر و ولایت کابل از اتحاد جوانای افغانستان.
شما که مسئولیت اتحادیه جوانان به عهده دارین، میشه که بر ما بگویید که چقدر وقت شما این مسئولیت را پیش میبرید؟
حدود 10 سال میشه که ما عضویت اتحادیه جوانان افغانستان داشتیم که مدت 1 سال به این سو که مسئول اتحادیه جوانان شهر و ولایت کابل هستم.
جوانان در اتحادیه که هستند در حدود چقدر هستند و زیادتر روی کدام موضوعات یا صحبت میکنند؟
بیش از 1,85,000 در مرکز و بالای اعضا دارم. در راستای مختلف کار و فعالیت داره، از قبیل بخش های فرهنگی داریم، بخش موسیقی، تئاتر اتحادیه جوان افغانستان، بخش های ورزشی، ورزش های مختلف از فعالیت دارن.
جوانان با کدام مشکلات زیادتر روبرو هستند؟
خب در افغانستان بیکاری یک اصل شده. مشکل عمده که جوانان در افغانستان داره مشکل بیکاری است. امی دلیل امی بیکاری و نپیوستنشان به سکتورهای دولتی و خصوصی باعث میشه که قربانی برهای همسایه شوند، قربانی سیاستهای بیرون شوند و در نهایت آخری دست به مواد مخدر میزنن و معتاد میشن.
شما با صفت یک رئیس چقدر به جوانا خدمت کردید؟
تا حد امکان، یعنی با وجودی که امکانات بخصوص که یک اداره دولتی داره تا دی جوان افغانستان نداشته و نداره، ولی با آن هم توانسته است که بیشتر جوان ها را در راستای ورزش تشویق بکنه. ما در راستای تحصیل و تعلیم چی از سطح پایین فکر بکنیم، از سطح مراکز آموزشی تا سطح تحصیلات، توانستیم که یک ارقام بخصوص را به پانتون های خصوصی، به عالی، نیمالی و بالاخره به مراکز آموزشی معرفی بکنیم. به این شکل در تمام انجمن ها و بخش هایی که ما در زیر چتر اتحادیه جوانان افغانستان داریم کار فعالیت داریم.
زیاد تشکر.
بخیر باشید. تشکر. روز خوش.
صحبت را در رنگ های زندگی از رادیو آزادی شنیدید. باز هم از همراهیتان سپاس گذاریم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
جان علی عزتیار از دایکندی نوشته است که او افراد زیادی را می شناسد که از طرف ایران به جنگ سوریه فرستاده می شوند. با آنها وعده پرداخت پول زیاد داده می شود، اما سپس این وعده حقیقت ثابت نمی شود. حقیار از قندهار نوشته است که حکومت افغانستان باید اقدامات جدی را در برابر داعش در ننگرهار روی دست بگیرد. و تاج محمد الکوزی نوشته است که ایران، پاکستان و روسیه به طالبان سلاح سبک و سنگین فراهم می کنند و این کار جفای بزرگ در حق افغانستان است و باید از آن جلوگیری شود. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم صالح محمد صالح باشید.